درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خنړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه و ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوست افغان اتباو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړې کړي. هند له افغانستان سره د 12,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 دوزه د انفلوئنزا واکسین او 5,500 دوزه د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې د اندېښمنونکي شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 9,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 سلنه نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,406 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د 2 بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوست پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوست پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوې ده. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخه منځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشه وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویان هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس په هنوي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه 1 میاشت زیات له شدید ګرمۍ سره مخامخ شوي، چې د دوی په وینا د ګرمۍ د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی، که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمۍ په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کیږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دوه میاشتو کې 15 لک افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
مونږه خالي او د سن جامو کې راشلې نه یو. اته بیا وخت ته روانه خپل بچی مونږ نه نظر کړو، دا وخت ګور بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنو له ګډون پرته واخیستل شو.
تاسو مو لپاره ډیر سخت و. زما تل دا هیله و چې په کانکور کې ګډون وکړم.
د اوکرين ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغو خبرو د ناکامۍ دوه حڅه کوي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په چیرو دوه میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لک افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د دیش بیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندې، په خپل خوشه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې ستل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د افغان کډوالو د نیولو شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لک افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنیدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپل خوښه او باید زیاتوي. داسې مهال چې یو شمېر راستنیدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستان نه یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه فار سه سیستم ګډ ورک ټول موږ نه پاتې ول او موږ خالي او د سن جامو کې راشړلې یو. حال ته خود ته د رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مې روانه خپل بچی موږ نه نظر کړو، یو وخت ګور بل موټر کې را باسي ټول حمله راته موږ سره وړل.
د یادونې ده چې پاکستان د بیا سنه د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کال پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وای سخت ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یا چې ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو لوبیر ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکانه څه واخلم، ځکه ویری ګو چې خدای مکړه ونه نیول شو او ونه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالی کمشنری یا یونیت سی آر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله د میتر 28 نیټې پورې له ایران څخه شاوخوا 15,390 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 343,000 کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د میتر 28 له پاکستان څخه 212,400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 1,400 ډېر یې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و ده چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هیواد بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی. خود طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنیدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې سنه کړل شوي یې له نشتون شکایت کوي.
په داسال کې چې ایران د افغان کډوالو استلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتون چې په خو د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړو نور به موده ونه غسول شي. نور حل په دې راپور کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوي کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
نوبت ونیسی کنانو فورما بمباتل شی. مونگا نخنا دادا چی مونگ لونی که افغانستان تا اولار شی حال تا ازدکری نشی کولی، مونگ زامنو تا با هم در زمینه برابر شی کنان. اندخنا مو دخپل اولادون دزدک رو پهلا ده. یو لور ملی هم دا اوز جار یا وی چه پلا را که افغانستان تا لاشو ما تا دزدک رو اجازه نا ورکول کیجی، زبسه کوم.
دا نخنی پا داسی حال کدی چه دا ایران دا کورنیو چارو وزارت دا بحرنو یادباو او کدوالو دا چارو عمومی مدیر پا دی ورستیو که دا کدوالو دا سرمیرنی دا کارتونو دا لغوه کولو او بیاسنادو کدوالو لپاره دا تعلیمی و روغتیایی خدمتونو دا بندولو اعلان کرای دی. دا ایرینا پا گردون زینو ایرانی رسنیو دا نادر یار احمدی پا حواله راپور ورکرای چه دا کدوالو دا وامدار شتون دا دغه هیواد پا مهم و زیربناو لکه تعلیم او روغتیایی سکتور باندې دا پام وړ فشار راوستی او د ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایرانی چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي دا ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایرانه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 15,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې
له دې ډلې 293,600 په زور ایستل شوی دی. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په 1 میاشت کې د دغه هیواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
له ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري، ځکه چې په دې هیواد کې بے وسلی ډیره ده او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبرې سره ورو
درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی. څوار لس کزه لاندې په مځکه کې الته لکه موږ چې مړو ته ډوري کار دغه ډوري را تکشلی وې په دای کې پرېستلی وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا را کولې. نو خواري مو کښلې دي، تکلیفونه مو کښلې دي. اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي. ورور اړی یم، موږ وکوڅه، موږ پاتې شي. ته خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، درېو چاپر خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نه سم اوښتی. زه وکم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډی کې را وړم، ریډی کې، چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګش چې ګیر کم داره کمې وول. نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورید.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم. دا زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مېڅ د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ونه چارواکو صداي ته کوم چې مستر مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه سکولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو نوادیکو لپاره موږ سره مدد وکړي.
زه ګلالي حاکمل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده صدر اړیو کارکون صدا یله د ورور د پاکستان زلمون ته وګرځي. پاکستان زلمون د زلمون کې چې افغانان تر غاړو کښې تر پټوانه کښې نو اخر زلمون نه کې کده زلمون کې تقریبا اخر به مشکل جوړ شي چې پټو نړۍ کې بیا سره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه. یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت مل مش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړۍ واس د اهله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره. دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا 15 ورځې کیږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي. په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي. د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نو د افغانانو دغه سی وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او 12 ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې، کله بله نخره.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د 1404 مریز کال د کانکور ازموینه هم د جنو لګډونه پرته واخیستل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې پیل شو او تر پرونې جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له 2 کلونو راهیسې د ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې بندیز لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیله مندي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډیره سخت وای چې وې نه استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات چې وای د خوندې په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې نستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډیره خوشنۍ سو.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړي و خو موږ انجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډیره سخته و. زما تل دا هیله و چې په کانکور کې ګډون وکړم او په واخرشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډیره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته لزده کړو راګرځول سوي هم ازادي راډیو ته وویل.
انسول ما مې ته نسوم امتحان کانکور وتون قطر
ما څه کال کولای شو کانکور آزموینه ورکړم او د خپل خوښې پوهنځي ته بریالی شم خو له بده مرغه و مې نشو کړای. داس ما لپاره ډیره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د خوندیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ په لوزده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې انجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شاگردان
نن مو د کانکور آزموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکی پکې برخه اخیستې وو. کاش خویندو مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په آزموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور آزموینه یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند په لوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ تر څنګ په آزموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو تبریالی شوی وای. ایلمان یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د آزموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور آزموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې آزموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د آزموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور آزموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې آزموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبريالانو نیولې، د شذو څنډې تکول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صدرې دوه وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د پنځشنبې په ورځ د جوزا په اتمه په خپل ویبپاڼه د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبريالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ لملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لک تر لک لس خبرلند طالبان په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمود دي ډلې لخواني ول شي او ان یو شمیر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوی دي. افغانستان د خبرلند مرکز طالبان نو قاعده دي چې ونیولو پاره جوړ اندېښنه لري
او وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په او کټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روز او تنبایوا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکونکو ګواښ نیونه او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاټ تر لاسه کړي چې د جون په 2مه نیټه په استانبول کې د سولې دوران د شوی غونډې پایلې به نتیجې شي. زيلنسکي دا څرګندونه ورسره له هغه وکړي چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو لوی بریټ د اوکرين په 2 حملو شار کې نشټې لاستنه ټپيان کړل. زيلنسکي په خپل اکسپانا کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسي پولیسو نشټې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال بریټ پر ملکی وګړو د معمول په شان بریټ وو. هغه زیاته کړه د روسي ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیا به له دې ستراتیژي له کافي فشار پرته لاس وانه خلی. د خارکیف د سیمه مشر اولیک سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د می د درشمې په سهار په دې بریټ کې لشته لږه یو لستنه ټپيان شوې دي چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تیری خوف په وینا بریټ د شاروالۍ پروي اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې بریټ کې د ایران اته شاهد بي پيلوټ الوتکې کارول شوې وي او لدې عمله تر دېش زیاتې استوګنې ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر لخپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خبرې دی چې په اوربان کې د پرمختګ په برخه کې ځن روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خنډي جګړې لپاره تر سوالو سره مرسته کوي. په چیرې اونیو کې روسیې پر اوکرين د خپل بریدونو شدت زیات کړي سو د اوربان د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هوار کړي. هغه پلان چې پر اوکرين د روسیې له بشپړ یرغل درې کال وروسته وړاندې شوی اوکرين د امریکا لخوا له وړاندیز شوی د شروزینی اوربان سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړ او د اوکرين ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي سره لدی چې روسیا داوا کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري خو شواهد شي چې دا داوا ناسمه ده. ډونالد ترامپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژرتر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په اتوبشتمه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونیو کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیه د می په دیرشمه اعلان وکړ چې د جون په دوهمه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه ده چې په دې